Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اوه او پښتونخوا کې اونیم بجې سوې. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډاډمن دی چې کابل به ډیر ژر له واشنگټن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. په خبری مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. نن سه شنبه ده، د کب یهود 28 د مارچ 13. له خبرونو یې را پیلوو. تمدا چې نن د ولسمشر حمید کرزی د وفات سوي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی غوړسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې د لوبي ډګر ته وځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. تمه کیږي نن د ولسمشر حمید کرزی د وفات سوي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی غوړسی. د افغانستان په حکومت کې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د محمد قسیم فهیم کورنۍ او د تور نږدې سیاستوالو د هغه د ځایناستی لپاره محمد یونس قانوني غوره کړی دی. د ولسی جرګې دویم مرستیال سالی محمد سلجوقي ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل. د ولسمشر لخوا د قسیم فهیم له کورنۍ او د شمال د جبهې له مشرانو سره خبرې سوې دي او د ټولو په خپل منځ کې په یو عمومي غونډه کې فیصله کړې ده چې د ارواښاد قسیم فهیم پر ځای ښاغلی محمد یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د افغانستان ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره وپیژندل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم نږدې اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې مړ شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډډمن دی چې کابل به ډیر ژر له واشنگټن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړې چې پکې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید فیصله وسوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکې مسابقه کې د لوبي ډګر ته وځي. دغه لوبه د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې په بنگلاديش کې کیږي. افغانستان خپل مخکنی لوبه بنگلاديش ته بایللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي فکر کوي چې د دې هېواد له اټومي تاسیساتو څخه په یوه کې د ورانکاري هڅه شوې ده. د ایران د اټومي انرژي د امنیتي ادارې یو جګپړي چارواکي احمد زرعان بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې هڅه کوي د عراق په اټومي بټۍ کې د سړو اوبو د ریاکټور په وارداتي وسایلو کې ورانکاري وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید اسرائیل او فلسطینیان خطر اومني او سختې پریکړې باید وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل هیله ده په راتلونکو څو اونیو کې په هغو خبرو اترو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي پرمختګ ووینو.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 10.6. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.8. په مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 14.9. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډاډمن دی چې کابل به ډیر ژر له واشنگټن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د پوهنتونونو د استادانو ټولنه د کانکور د سږ کال ازموینې مشروع نه ګڼي.
دا امتحان هغه څه چې لازم دی شفاف په مخ نه.
افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ نن د کرکټ مسابقه کیږي.
نو امید هم ده چې نن مسابقه لکه کوي وګټو او خپل چانسونه پیدا کړو چې مخکې روان پلان شي.
په کابل کې ورستیو اورښتونو خلکو ته زیانونه اړولي.
د همسایه دیوال په دابل کور راغورځېدل او درې ماشومان وفات شو او درې څلور نفره زخمیان دي په شفاخانه کې بستر دي.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
ته دغه پړکینو خو به پاس به د لارې سره کې روان یم. دونه واوره به پرته وه. دغه یدمې پنځلس نو وروسته به کرا کرا په اوبو کېدو او د بیالي او د کابل سیند به ټول اوبو نه مالامال روان.
د نورو مطالبو ترڅنګ دا هم درته ووي چې د روسیې ولسمشر یو فرمان لاسلیک کړ چې د کریمیا خپلواکي په رسمیت پیژني. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډډمن دی چې کابل به ژر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړې چې پکې د بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید فیصله وسوه. اجمل اند او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي ظاهر تنین څرګندونې له هغه څه ډیر لري دي چې ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي شورا غړو ته په وینا کې وویل. تنین وایي افغانستان بزر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي، خو ولسمشر کرزي ویلي دا قرارداد نه لاسلیک کوي او امریکایان کولای شي افغانستان څخه ووسی. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو زمينه برابروي. ظاهر تنین د دوشنبه په ورځ ویل د افغانستان خلکو په لویه جرګه کې څرګنده کړه چې امریکا، ناتو او نړیوالې ټولنې سره د ستراتیژیکو اړیکو په لرلو باور لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر زیاته کړله همدې عمله باور لري چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به امنیتي قرارداد زر لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ ټولو کاندیدانو هم ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې هر څومره زر چې ممکنه وي له امریکا سره به امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي. تر شلو نورو ورځو پورې به افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شاهد وي. د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې دا مهال تر ټولو جدي ستونزه ناکراري او ناامني ده. طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو غواخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د دې سازمان د امنیت شورا ته ویل د طالبانو د دریس په شوره تو غندېخمن کړي، خو نو موري سره لدی هم افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي مشر په اړه خپل پریکړه وکړي. نو موري د افغانستان خلکو ته په خطاب کې ویل مې پریکړه چې ګډوډیا چونکي او تروریستان تاسو د خپل برخلیک او راتلونکي له ټاکلو به برخه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي همدارنګ زیاته کړه چې د 2009 او 2010 کلونو په مقایسه د افغانستان په انتخاباتو پورې اړوند تاوتریخوالی اوس کم شوی. یان کوبش په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د روانو هڅو یو روښانه تصویر وړاندې نه کړ. نوموړي وویل د سولې د عالي شورا د وروستیو هڅو سربېره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو مسله لا هم مبهمه ده. کوبش په دې برخه کې لزغم څخه د ډکو هڅو د دوام وغوښتنه وکړه، څون د نوموړي په وینا په راتلونکي کې د رسمي اقداماتو لپاره زمينه برابر شي. داسې اقدامات چې د یان کوبش په وینا په کې به د ملګرو ملتونو سازمان د پام وړ رول ولري. د یان کوبش او ظاهر تنین لدی څرګندونه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اتفاق په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنه وایي چې په یوولسو ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې درغلی سوي دي. سیفی الله ستانکزی ورباندې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي د سکل په کانکور ازموینه کې په بیساري ډول درغلي شوې دي. د دې ټولنې غړو د دوشمې پرځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې ازموینه کې د درغلیو په خاطر د یوولس ولایتونو د کانکور نتایج نامشروع او دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ټولنې غړی پوهان لطف الله صفای وایي زورواکانو په دې ازموینه کې لاسوهنه کړې او پوښتنې له ازموینو مخکې راوستل شوې وي.
څلور ورځې کې سبا نقلونه یا دا امتحان هغه څه چې لازم دي شفاف په مخ نه دي. یو د کانکور په کمیټه کې چې څلور دوم چې در سوالونه چاپهی درم په هغه ځینو کې چې امتحان اخیستل کیږي او څلورم چې دې ته نمرې ورکول.
د دې ټولنې د غړو په خبره په سګنی کانکور ازموینه کې یوازې په کابل کې 400 مورد درغلي شوې دي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې د سکل په کانکور ازموینه کې لټول هیواد څخه باندې 250,000 د طالبانو برخه واخیسته. خو د یاد وزارت چارواکي بیا د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې د اداو پر د ول سره وایي چې د کانکور پروسه په ټولو ولایتونو کې د سارونکو په حضور کې په شفافه توګه ترسره شوې ده. د دې وزارت وایي محمد عظیم نوربخش ازادي راډیو ته ویل کڅه هم په زینو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پښتنې راوستل شوې وي، خو دوی دویم ځل د نوې پښتنو په جوړول سره په هغه سیمو کې د کانکور ازموینه په شفافه توګه واخیسته.
کله د 250 سره کسان په شاوخوا کې امتحان تر سره کړی دی، بل اخر دغه امتحان تر سره شوی دی. دا چې اوس دغه موضوعات مطرح کیږي دا فقط صرف او صرف د هغه د طالبانو لپاره چې ذهنیت یې مخشوسی زموږ پروسه ډیره په شفافه شکل باندې مخ ته تللې ده. نو دا خبرې چې اوس دغه شرایطو کې په دغه مرحله کې کیږي، زه فکر کوم چې دا حساس او بنیاد ملري.
دا په داسې حال کې چې له دې مخکې په لوګر ولایت کې د کانکور اخیستل شوی ازموینه د پراخو درغلیو په خاطر د لوړو مسلکي زده کړو وزارت لخوا لغوه او لسره واخیستل شو. په سنور ولایتونو کې هم د ازموینه د پښتنو دراوتلو په خاطر وزندیده. په تیرو کلونو کې هم د کانکور په بهیر انتقادونه شوي، خو د لوړ زده کړو وزارت تل د انتقادونه بې ځایه بللي. صفی الله ستنګزی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې برخه اخلي. تفصیل له اجمل ان نوري.
افغانستان او هانګ کانګ دواړو خپل لومړنی لوبي بایللي. په نن لوی لوبه کې بریالیتوب د دواړو ټیمونو وروستی هدف دی، ځکه د ماتې په صورت کې د دې مسابقو بل د ورته د ورتلو دروازه پرې تړل کیږي. له بلې خوا د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غواړي په دې لوبه کې خپلو مینهوالو ته یو پیغام واستوي، او هغه دا چې موږ له هغې ډیر ښه یو چې د بنګلادیش په وړاندې لوبه کې څرګند شو. افغانستان د بنګلادیش په وړاندې د 9 وکټو په توپیر ماتې وخوړه، او اوس که د دې مسابقو بل د ورته د ورتلو خیال په ذهن کې پالي، نو باید په لوی توپیر هانګ کانګ ته ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانګزی له بنګلادیش څخه ازادې راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره یې ټیم ښه چمتووالی لري.
نن مسابقه لپاره موږ پوره تیاری کړې ده. موږ د هانګ کانګ د ټولو بالران او بیټسمنانو د کوم مسابقه شې دوی کړي دي، هغوی ویډیو ګان هم کتلي دي، هغوی کومې کمزوریانې یا قوي پوینټونه چې دي هغه ټول موږ نوټ کړي دي. او دوی سره موږ هم پخوا په آسیایي جامونو کې مسابقات کړي ده، او خوشبختانه افغانستان دوی ته ډېر زیات شکستونه ورکړي، خاص کر شله وریجو کې. نو امید همدا چې نن مسابقه لږ قوي وګټو او خپل چانسونه پیدا کړو چې مخکې روان پلاټ
شو. د دې لوبو بل ډول ته د افغانستان لاره موندل د نیپال او یا هم د هانګ کانګ په وړاندې د بنګلاديش له ماتې سره هم تړلي. کچیر بنگلادیشیان وتوانیږي چې د دوه ټیمونو تماتي ورکړي، نو د اې د ډلې د لومړی ټیم په توګه بل پړاو ته ځي او افغانستان لنړیوال جام څخه وځي. لبلې خوا په دوه راتلونکو لوبو کې د بنگلاديش ماتي او څلری ښکاری، ځکه د بنگلاديش د کرکټ ټیم سره لدی چې د نړۍ لوتلو ټیمونو څخه دی، هیواد د کرکټ د دې شلوریزو سیالیو د نړیوال جام کوربه هم دی. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانګزی بیا هم هیله مند وایي چې په کرکټ کې هر څه ممکن دي. دا کرکټ د نړیوالو سیالیو د شلوریزو لوبو په دې پړاو کې اته ټیمونه په خپلو کې رقابت کوي. د ای په ډله کې افغانستان، بنگلاديش، نیپال او هانګ کانګ، او د بی په ډله کې ایرلند، زیمبابوي، هالند او متحده عربی امارات شامل دي. له هرې ډلې یوازې یو سرلارې ټیم د دې سیالیو بل ډول ته لاره پیدا کوي. له همدې کبله د افغانستان د کرکټ لوبغاړي دوه نورې لوبې په مخ کې لري. دوی خپویږي چې له دې لوبو څخه په هر یو کې ماتې خوړل کورته د ستنېدو ټیکټ دی.
په خوست کې به د ټاکنو په ورځ د ښځو د رایې اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره 350 ښځې په دندو وګمارل سي. نجیب الله الوخیل.
د ښځو د رایې اچونې په مرکزونو کې د تلاشۍ لپاره د ښځو په ګمارنې سره به نورو ښځو او مېرمنو ته د دې زمینه برابره شي چې په ډاډه زړه ټاکنیزو حوزو ته ورشي او د خپلې خوښې وړ نوماند رایې وکاروي. دغه ټکی د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول ویان مبارز محمد زدران د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ښځو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړي.
نن عملا شاوخوا 350 مېرمنې د خوست په مرکز کې د عملي روزنې لاندې دي. دوی ته د دې عملی تجربه ورکول کیږي، زده ورکول کیږي چې څنګه به د خزینه په سایټونو کې خپل خویند میندې تلاشي کوي، تر څو وکولی شي ټول په مطمئن او ډاډه زړه سره د خپل خوښې نمندانو ته رایه ورکړي او دا تشویش ونه لري چې که موږ سایټونو ته ځونه خدای نه خواسته امنیتي پیښه رامنځته نشي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویتنې عامه پوهاونکي سمینه بریال له ښځو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي، ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې د نارینه سره برابر ښځو ته هم دا حق ورکړل شوی چې ځان کاندید کی او یا بل کاندید د باور رای ورکي.
دو مېرمنو ته پټکانو کې قانون د نارینه سره سم دي برابر ګډون حق ورکړی دی، او پټکانیزو پښتنو کې مېرمنو ته شل سالانه امتیازي حق ورکړی دی. زه په ټولو مېرمنو غا کوم چې د 1993 کال په ټولس مشرز او د ولایتي شوراګانو پټکانو کې پراخ ګډون وکړي او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي.
د تیرو ټاکنو پر بهیر یوه نیوه کدا و چې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د رایې اچونې ډېری صندوقونه پرته له دې چې ښځې رایې استعمال کړي ډک شوي ول. خو دا ځل د څانګې په نوم د غونډې یوې تنې ګډونوالې په خپلو خبرو کې ویل چې اوس د ښځو په لیکو کې د سواد او پوهې کچه لوړه شوې او دوی کولی شي په خپل لاس خپلې رایې د خوښې وړ نوماند په ګټه وکاروي.
هغه وختونه نه دي پخواني وختونه چې چا به ټاکنې نه پېژني چې ټاکنې څه شی وي او څه رقم ته کارول کېږي او څه رقم ته خپل نوماند خلک ټاکي. اوس خلکو ډېر تعلیم کړی دی، پرمختګ کړی دی، اوس هر ښځه کولی شي چې خپله رایه په خپل لاس استعمال کړي.
د یادونې وړ ده جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د راروان مریض کال د حمل تر 14 دوام وکړي.
تمه کیږي نن د ولسمشر حمید کرزی د وفات سوي لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ځایناستی غوړسی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډاډمن دی چې کابل به ډیر ژر له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې د لوبې ډګر ته وځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. ایراني چارواکي وایي فکر کوي د دې هیواد له اټومي تاسیسات څخه په یوه کې د ورانکاري هڅه شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید اسرائیل او فلسطینیان خطر ومني او سختې پریکړې باید وکړي. مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. اوسم رضوان مراد نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
ګارډین او ټایمز رسپانو په هلمند ولایت کې للسګونو اډو څخه د برتنوي ځواکونو د وتلو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزی د تازه سرګندونو په باب مطالب خپاره کړی دي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د برتانیا د ماموریت لپاره هغه شیبه لوی سیمبولیک بڼه لرله چې سرتیری په هلمند کې پرته له دوو له نورو ټولو اډو واتل. هلمند د برتانوي سرتیرو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهدو. ګارډین لیکلی برتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې د تیرو سختو جګړو پر مهال په شاوخوا 130 وړو او سترو اډو کې ځای پر ځای ول. دا ورسپانې په وینا برتنوي ځواکونه به دروان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو د سرتیرو د کموالي لړۍ لا شپږ میاشتې وړاندې پیل کړې ده. ګارډین زیاتوي له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې 448 برتنوي سرتیري وشل شوي دي. په دې اړه چې آیا د افغانستان ماموریت په دومره ځاني قرباني ارزي، په هلمند ولایت کې د برتنوي ځواکونو مشر ډګرمن جیمز ووډ هم ګارډین ورسپانې ته ویلي ځاني تلفاتو ته په پام سره دا تل یو سخته پوښتنه ده. نوموړي ویلي تاریخ به د هغه څه په ارزښت چې موږ د خپل حکومت په غوښتنه په افغانستان کې تر سره کړی دي قضاوت وکړي. ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر حامد کرزی د وروستۍ وینا ځینې برخې راخستې دي. ټایمز لیکي ولسمشر کرزی ملي شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې ویل افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیت ساتلو ته چمتو دي او امریکایي سرتیري کولی شي چې د روان میلادي کال په پای کې ووځي. د ورسپانه په وینا ولسمشر کرزی له راتلونکو انتخاباتو د مخه ملي شورا ته د خپل وینا څخه په استفادې سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو اترو له پیل څخه وړاندې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. ټایمز زیاتوي د افغانستان د ولسمشر ټولو کاندیدانو ویلي چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د ورسپانه په وینا ولسمشر کرزی نه غواړي د خپل واک په پاتې لنډه موده کې یو اوږدمهاله موافقه د خپل واکمنۍ د میراث د وی برخې په توګه پریږدي. ټایمز وړاندې لیکلي ولسمشر کرزی په خپله وینا کې یو ځل بیا وویل چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او که امریکا د تروریزم ځالې او د هغې ملاتړي هیوادونه چې اشاره یې پاکستان ته وه په نښه کړې وای نو اوس به په افغانستان کې سوله ټینګه وه.
کورنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره د پولیسو د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانیست. د جنایي څېړنو دغه مرکز د اروپایي ټولنې په مالي لګښت جوړ شوی او پرون د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې پولیس په جنایي او کشفي برخه کې ځینې کمزورتیاوې لري، خو وایي د دې مرکز په وسیله به وکړای شي چې د ستونزو تر یو حده هواری کړي. دغه څرګندونې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال کرام الدین یاور د دوشنبه په ورځ په کابل کې پولیسو ته د جنایي څېړنو انسټیټیوټ د افتتاح په غونډه کې وکړې. ښاغلی یاور د دې انسټیټیوټ له استادانو وغوښتل چې پولیسو ته د جنایي څېړنو د زده کړو لپاره جامع او ګټور پلانونه جوړ او عملي کړي.
هغه غوښتنه چې زه یې د اکاډمۍ له قومندان او استادانو څخه لرم دا ده چې باید دلته ښه ظرفیت سازي وکړي. زموږ کشفي ارګانونه پیاوړي ظرفیت نه لري، باید داسې پلان جوړ شي چې له مخې یې ټولنې ته داسې کشفي ځواکونه وړاندې کړو چې د کورنیو چارو وزارت اوسنۍ اړتیا ته ځواب ووایي.
که څه هم کورنیو چارو وزارت تر اوسه 3,500 پولیسو ته د جنایي څېړنو زده کړې ورکړي، خو وایي په نوي انسټیټیوټ کې به په عصري او مسلکي بڼه د دې زده کړو زمینه برابره شي. د جنایي څېړنو د دې مرکز ودانۍ په کابل کې په عصري ډول د اروپایي ټولنې په مالي لګښت او اروپایي پولیسو او مهاجرت نړیوال سازمان په همکارۍ جوړه شوې. په دې مرکز باندې چې یو دوه پولیسو ودانۍ او درسي او لابراتواري خونې لري 3,000,000 یورو لګښت راغلی. د کورنیو چارو وزارت وایي که چیرې نړیواله او اروپایي ټولنه له پولیسو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو تر 2018 میلادي کال پورې به پولیس په خپلو پښو ودرېږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د دې ټولنې ځانګړي استازي فرانس میخایل میلیبند هم د جنایي څېړنو د انسټیټیوټ د پولیسو د پیاوړتیا یو مهم ګام وباله او ویل چې دوی به دې ډول همکاریو ته دوام ورکړي.
د جنایي څېړنو دا انسټیټیوټ به په خپل مهم چوکاټ کې د پولیسو رهبرۍ ته زمینه برابره کړي چې امنیت ټینګ کړي، د جرمونو مخه ونیسي او جرمونه وڅېړي. دا انسټیټیوټ د ښځو او نارینهو لپاره د لیلیا سانتیا هم لري تر څو دلته د زده کړو لپاره پاتې شي. اروپایي ټولنه د افغانستان سره دوامدار ژمنې لري. زموږ پراختیايي پروګرامونه به تر 2020 کال پورې دوام وکړي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د نښېویشتنې لپاره هم روزنیز پولیګونونه جوړ کړي. د پولیسو د مسلکي کېدو دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې دا ځواکونه د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي او مرګ ژوبله یې هم د نورو ځواکونو په پرتله زیاته ده. په جنایي برخه کې د پولیسو د مسلکي کېدو دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې. امنیتي څېړونکي وایي که چیرې پولیس د جنایي څېړنو په برخه کې ښه مسلکي شي، د دې ډول جرمونو مخه به هم تر یوې اندازې ونیول شي.
وروستیو پرلپسې اورښتونو په کابل کې ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د سړکونو تر غاړو د معیاري ویالو نشتوالی د دې سبب سوی چې اورښتونه تلفات وړوي. نور د رحمت الله افغان په تفصیلي رپورټ کې.
ځینې کابل ښاریان وایي د ښاروالۍ د کمې پاملرنې له امله په دې ښار کې وړې طبیعي پیښې هم د دې سبب ګرځي چې ځاني او مالي زیانونه له ځان سره ولري. وروستیو درې ورځنیو پرلپسې ورښتونو د کابل ښار په بیبي محرو سیمه کې د خلکو یو شمېر کورونه وران کړي. خلک وایي د یو کور د چپه کېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان ووژل سول او د همدې کورنۍ درې غړي ټپیان دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل د سړک تر غاړې د ویالو نشتوالی د دې پیښې د رامنځته کېدو لامل شوی.
نوم د ما زبی الله ده، د بیبي محرو اوسېدونکی یم. بس دغه تپه کې بېګا ته نیمې بجې د همسایه دیوال په دابل کور راغورځېدل او درې ماشومان وفات شو او درې څلور نفره زخمیان دي په شفاخانه کې بستر دي.
نه یوازې د بیبي محرو د سیمې اوسېدونکو ته وروستیو ورښتونو ستونزې پیدا کړې، بلکې د دې ښار په نورو برخو کې هم خلک ورته ستونزې لري. د قلعه زمان خان د سیمې د ګذر وکیل عبدالحلی ملکزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تعداد 50 خانه
د 500 په شاوخوا کې کورونه چې شاته اوبو ډنډ شوي دي نړېدلي او اوس هم اوبو ورکې روانې دي.
د ښار په بېلابېلو سیمو کې په سړکونو اوبه ولاړې دي او د موټرو تګ راتګ یې هم ستونزمن کړی دی. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې ښار کې د وروستیو ورښتونو له امله اوښتي زیانونه د ویالو د بندېدو لامل نه ګڼي. ښاغلی حبیبي وایي اصلي ستونزه دا ده چې کابل ښار د کانالایزیشن منظم سیستم نه لري.
د ښار په ځینو سیمو کې او په ځانګړي توګه په هغو ځایونو کې چې غیر پلاني دي د عمومي سړک تر غاړې ویالې د نیم متر مکب اوبو گنجایش لري، خو ځینې وخت حتی 2 متره اوبه راځي او سړکونه پورته کېږي. د کابل ښاروالۍ نږدې 40 ټانکر موټر لري. د ښاروالۍ کارکوونکي او پرسونل تل د خلکو په خدمت کې وي، څه چې زموږ په وس کې وي د کابل ښاریانو خدمت به کوو.
خو په کابل ښار کې د کانالایزیشن او اوبو رسولو ریاست بیا پر ښاروالۍ انتخاب کوي چې د ښار سړکونه او ویالې سمینه دي جوړې کړي. د دې ادارې رئیس داد محمد بهیر ازادي راډیو ته وویل دغه اداره په ښار کې یوازې د فاضله اوبو ایستل او د څښاک د پاکو اوبو برابرولو مسولیت په غاړه لري.
بله، کانالیزاسیون او ساتي اوبه د مځکې په مخ اوبه، لکه څنګه چې سړکونه او ویالې د سړکو په غاړه د ښاروالۍ مربوطي، هغه د ښاروالۍ مربوطي اوس ټولې ویالې ده چې د اوبو سړکو ته راختل دي، سړکونه لنګ چې اوبه راختل دي.
د ښاروالۍ مسولین او د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست چارواکي وایي چې په ښار کې 90% څخه د زیاتو کورونو بې نقشه جوړېدل د دې باعث شوي چې خپل پروګرامونه په ښار کې په منظمه توګه پلي نه کړي. خو خلکو په دوامداره توګه ویلي چې د مسؤلینو کمه پاملرنه او د یو ښه پلان نشتوالی د دې لامل شوی چې کابل ښار غیر معیاري پاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
آیا پوهیږئ چې د ازادۍ راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ وعده د نوروز ورځ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان لاسلیک کړ چې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. د یکشنبې په ورځ په کریمیا کې روسي پلاوی سیاستوالو ټول پوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پریکړه وسوه څو دغه سیمه د یو خپلواک هیواد په توګه د روسیې له فدراسیون سره یو ځای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او اروپایي ټولنې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده. نور جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې اوریدلی سي.
پر مسکو باندې د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو سربیره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان لاسلیک کړ چې د اوکراین د کریمیا سیمه د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژني. د دې فرمان له لاسلیک څخه څو ساعته مخکې د کریمیا پارلمان د دې سیمې خپلواکي اعلان کړ او د روسیې په فدراسیون کې په رسمي توګه د غړیتوب غوښتنه وکړه. په کریمیا کې روسي پلو چارواکو د یک شنبه پورې یو ټول پښتنه تر سره کړه چې پکې پریکړه وشوه کریمیا دی د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ټول پښتنه قانوني ده. خوارو په ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د دې ټول پښتنه نتیجه نه ده منلې او وایي دا ټول پښتنه د اوکراین د اساسي قانون او نورو نړیوالو قوانینو پر خلاف ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل نړیواله ټولنه به دا ټول پښتنه په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر اوباما وایي حماس چې ولسمشر پوتین ته مې پرونو ویل په کریمیا کې ټول پښتنه د اوکراین د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه سرګن سرغړاوي دي او د نړیواله ټولنې لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. امریکا او اروپایي ټولنې په عین حال کې پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو خبر ورکړي. باراک اوباما ګواښ کړی چې چیرې کرملن لا ډیر پارونکي اقدامات وکړي نو نور بندیزونه به هم پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارن هم د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د بندیزونو د لګولو او د اوکراین له حکومت سره د امریکا د پوځي مرستو امکان نه دی رد کړی. د برتانیا صدر اعظم ویلیم هیګ هم پر روسیې د بندیزونو د زیاتولو د امکاناتو په اړه څرګندونې کړي. هیګ ویلي د لا ډیرو بندیزونو لګول په دې پورې اړه لري چې روسیه په کریمیا کې د ترسره شوې ټول پوښتنې ته ځواب وایي. ویلیم هیګ دا ټول پښتنه پر یوې رښتینې ډیموکراسۍ ملنډې بللي.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د خبری مجله تر اونې موجوده.
د ژوند رنگونه.
د مانوم محمد رفیق ترخیر زمه بودوباج زیات په لغمان کې لرو.
تاسو لازمي نه یادونه وکړه څنګه د سکل زمه یې له یخ سره څنګه یې
په کابل کې خو زمه نسته د واته په کوم دغه حال دی چې وشکالي علایم په کې را لګېدلې دي نو څه سبا کیږي توکل په خدای
په څنګه وي دا ووري
باور وکړه په وخت کې به داسې ووري زیاتی به دي په مو په کې دوه باندې څوک نه رسیدل ته د پړکینو خو به پاس به د لار سره کې روان یم دونه ووره به پرته و دا یدل په 15 نو وروسته به کرا کرا په کې دوه دا بیا دی او دا د کابل سین په ټولو وګونه مال په خانه یو متل ده کنه چې وای برکت آسمانی ده نو هغه چې خدای مقرره کړی هغه کیږي. د بچاګانې به موږ چې وینو چې هغه کوم کال کې به چې واوري ولیدل یعنی داسې کېدلی چې جام دې ټیټ کړی و اوبه دې تېر اخیستی وای داسې وخت راغی چې 50 متر کې اوبه نه راوتلې.
که تاسو اوس په دې راته وایي چې دغه زمه کې کنه کوم خواړه تاسو برابروي
اکثر نو خو یو تعداد خلکو به دغه لاندې کوو غوښې به وچې کړي د زمې لپاره او بیا به د زمې کې دا وچه غوښه چې واچوله په دې کې خوشبوي به دغه ټول کله نیولی و
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو د احمد جعفر احمد